است، مردم عام ما خو باغدار است، مردم ما عام ما خو تاجر است، دکاندار است، و همچنان کسایی هستند که دوجا دا باغ مزدوری میکنه یا دا معدن یا دا چیز دا یک کارخانه در یک پروسس، یا کلش بیکار میشه یا کلش هم متضرر میشه اگر مواد ما فروخته نشوه و باغدار ما حاصل به دست نبیارن و مصرف بکنن، خب بالاخره به سال آینده نمیکنه. یا پرزن سبزی هستن، رومی هستن، کچالو هستن و غیره و غیره، تا مارکت نداشته باشه تاثیراتش منفی است. اما به هر صورت بعضی مجبوریت ها هستن، آدم مجبور هستن که خدا بسازه و راه ها برشان پیدا بکنه.
حافظی صاحب خیلی ممنون از حضورتان در بحث و فرصتی که به ما دادین.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه تخرغ لست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د هند له توغندوی برید وروسته په پاکستان کې د الوتکو پر تګ راتګ کې راغلی خنډ بیرته لرې شو. له بیګانی برید وروسته د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وې، خو نن بیا پیل شوې. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو د تګ راتګ ته چمتو شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایي حریم د 8 ساعتونو لپاره ځنډول شوی و، خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوی دی. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د الوتنو د مهالویش او لارو په اړه وروستۍ پریکړه له هوایي شرکتونو سره ده. له بلې خوا د پنجاب او اسلام آباد په روغتونونو کې بیړنی حالت نافذ شوی او د ټولو روغتونونو د کارکوونکو رخصتۍ لغوه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلتیا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا وضعیت د سیمې په ګټه نه بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او پر دواړو خواوو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي او ستونزې د ډیپلوماسۍ له لارې په خبرو او تفاهم حل کړي. سره له دې چې پاکستان د طالبانو کلیدي متحد بلل کېده، د دغه هیواد او طالبانو اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له دې خړپړ شول چې تیر کال پاکستاني الوتکو د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ بمباري وکړه. د دې خلاف بیا هند له طالبانو سره خپل اړیکې نږدې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د هند او طالبانو اړیکې ډېر ترینګلې وو. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یوه شرمونکې چاره بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له حملو وروسته له دواړو اټومي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگتن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. له بلې خوا چین د چهارشنبې په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د حملو په اړه اندېښنه او خواشیني څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو پر وړاندې له زغم او احتیاط څخه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونه لږ تر لږه 6 کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي وو د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه 8 کسان د کشمیر د لانجمنی سیمې په پوله کې وژل شوي دي. په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې د افغانستان ترانسپورټران به د مې له 1.5 نیټې وروسته یوازې هغه وخت پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزه ولري، ځکه پاکستان ته د ننوتو د 1 کلن سند TAD موده یې په همدې نیټه پای ته رسیږي. چارواکو ویلي د TAD د پای ته رسیدو او د ویزې او پاسپورټ د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په څرګندو ځایونو کې لګول شوي دي او افغان موټر چلونکو ته هم په شفاهي ډول ویل شوي چې یوازې د ویزې د لرلو په صورت کې به پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري. تیر کال د پاکستان د دې پریکړې له کبله افغان سوداګرو او موټر چلونکو ته ډېر مالي زیان واوښت. او د امریکا سترې محکمې د ټرمپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د مې له 12 نیټې څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام USRAP د بیا میشتیدنو طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي. د سترې محکمې په حکم کې په ځانګړي ډول د کډوالو د منلو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه شوې او دا پریکړه به د مې له 12 نیټې څخه نافذه وي. د محکمې قاضي ټینګار کړی چې اداره باید ژر تر ژره د کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونې مطالب تر ډیره د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه دي. په یو راپور کې د سیمې لپاره د احتمالي جګړې پر عواقبو خبرې کوو.
د هند او پاکستان منځ کې نالرې او جګړې نوی نوی او افغانستان خو تبن دې سیمه کې دي، د ټوله سیمه چې دا بي ثباته کېږي او جنگ چې دی چا په ګټه نه دی.
د دې کړکیچ په اړه د نړیوالو غبرګونونو راخلو او د یو هندي کارپو نظر به هم واوري. همدارس واوري چې په سویس کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې له دې هیواد افغان کډوال د قومیت په اساس ایستل کی. د افغانستان په قانونو کې د غیر مسلکي کیندنو موضوع هم لرو.
غیر پنی کنکندنه چې دا غا چاپیریال ته زیان اړوي او کېدل شي د چاپیریال خوښه چې ونی او د اوبو زیرمې موجود دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځ لاړ شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته چې د پاکستان او هند د روان کړکیچ په اړه ده. لکه څنګه چې په راپورونو کې مو اوریدل د دوړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکیچ روان دی او تیره شپه د هند پاوز د پاکستان په خاوره کې دننه په پاکستانی کشمیر کې په هغه کشمیر کې چې د پاکستان تر ولکې لاندې دی یو لړ عملیات وکړل. دا چې د دې عملیاتو جزئیات څه دي، په کومو سیمو کې شوې دي او په پاکستان کې خبرګونونه څه وو، په دې اړه د جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر ګواخ په استودیو کې راسره دی او ترې وابورو. ګواخ صاحب، ورستی جزئیات څه دي؟ کوم ځایونه په نښه شوي دي کوریدونکو ته په تفصیل سره ووایست؟
ډیر مننه تکل صاحب. ورستی جزئیات خدا دي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پارلمان ته وینا وکړه او هغه ویل چې که څه هم هند غټ تیرې کړی دی خو دوی ډیر صبر نه کار واخیست او دوی ونه غوښتل چې دا مسله لوی جنگ ته لاره جوړه کړي. په یو قسم یې کوشش وکړو چې دا خبره لږ ټیټه وښیي او ووایي چې دومره غټه مسله نه وه. خو هند بیګا د شپې نه یوازې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې بلکې د پاکستان د پنجاب صوبې په دوو برخو کې چې یو مرید کې دی او بل بهاولپور دی هغلته یې حمله وکړې. او هند وایي چې دغه حمله ځکه هلته وکړې چې هلته د جیش محمد په نامه یو وسلواله ډله ده او بله لشکرې طیبه چې دواړه د ملګرو ملتونو لخوا ترګرې ګرځول شوې ډلې دي دغه مرکزونه دي او په هغه مرکزونو باندې دوی حمله وکړې. هند وویل چې د دې عملیاتو نوم سندور وو او دوو ښځو قومندانانو یا جنرالانو چې دی هغوی د دې مشري کوله چې دیوی نوم صوفیا قریشی دی او د بلې ویومیکا سنگ نومېدل
چې یو مسلمانه ده او بل هندو ده
بل سیکه ده
او سیکه هندو ده.
نو هغه چې دی هغه دواړو د خپل خبرې مکړلې چې د عملیات څنګه وکړ بلکې د هغه میزایل چې کوم حمله شو د هغه میزایل ویډیو چې په هغه میزایل کې کیمرې نصب دی هغه چې کله یو ځای ته ځي نه خولې نو هغه ویډیو مرکز ته استي نو هغه ویډیوګان یې مخودلې چې دغه سیمنګ څنګه د حمله وکړه. نو په دوی ویلې چې نه هزینې وشتلې دي او پاکستان وایي چې په دغه بریدونو کې شپږ کسان وژل شوي دي، شپږ څلوېښت پکې زخمیان دي. دوی که څه هم ویل چې ډېرې ولسی وګړي په نښه شوي دي خو هند وایي چې وسلوالې په نښه کړي دي او بلخوا د جیش محمد مشر چې دی مولانا مسعود اظهر د هغې د تنظیم یا د ډلې د خوانه یو اعلامیه خپره شوې ده په هغې کې دا منل ده چې د مسعود اظهر نږدې خپلوان لس کسان په دې برید کې وژل شوي دي او څلور کسان د نور نږدې ملګري وو چې هغه هم په دې برید کې وژل شوي.
ګواښ صاحب، مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په دې حملو کې د هند د پاکستان پوځي مرکزونه نه دي په نښه شوي، نو اوس دا تاسو چې د مسعود اظهر خبره کوي داسې ښکاري چې هند خپل اهداف وشتلی دي.
د پاکستان پوز هم ویلې چې موږ هم د دوی په جواب کې د هند په جواب کې په هندي کشمیر کې حمله وکړلې. د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې او ځینې ځایونه مو وشتل او هغوی دا دعوه کوي چې 15 هندي تیارې ویشتلې دي خو هند دا نه مني. بل خوا ته د هند چې کومه خبره په اعلامیه کې د دفاع وزارت کړې و هغه دا و چې دوی نه ځایونه ویشتلې دي خو د پاکستان د پوز مرکزونه نه واغه هغه دی و چې د ترهګرو مرکزونه واغه موږ ویشتلې دي.
پاکستان هم دا خبره تاییدوي چې په پوځي مرکزونو برید نه دی شوی.
پاکستان دا مني چې په پوځي مرکزونو برید نه شوی او دا هم وایي دلته یو قسم ته کنفیوژن یا الیکشن ته ستونزه موجوده ځکه چې وضاحت نشته چې د هند د پاکستان بخنه غواړم د پاکستان د پوز ویاند جنرال احمد شریف ویلې چې دوی د هند 15 تیارې ویشتلې دي خو بیا دام ویلې چې نه زموږ تیارې هند خاورې ته ورغلې دي او نه د هند تیارې پاکستان فضا ته راغلي. نو خلک دا سوال پورته کوي چې دا تیارې څنګه ویشتل شوې او هند خپل وای چې دا نه دی ویشتل شوی. اوس وخت کې حالت دا دی چې دواړه خواوې داسې ښکاري چې کوشش کوي چې دا مسله نوره پسې همداسې په همدې ځای پای ته ورسوي.
ډېره زیاته مننه قدر منو اوریدونکو د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال بشیر ګواخو چې د هند او پاکستان د وروستي کړکېچ په اړه جزئیات راکول. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ تر زیاتېدو وروسته متحدو ایالتونو او چین له دواړو هیوادونو د زغم غوښتنه کړې. د جنوبي آسیا دا دوه هیوادونه اټومي وسلې لري نو له همدې کبله د دوی ترمنځ د شخړې زیاتېدا پر ټوله سیمه اغېز لرلی شي. د هند او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا وروسته له هغه زیاته شوه چې په هندي کشمیر کې شپږویشتنه سیلانیان ووژل شول او هند تور ولګاو چې حمله کوونکي له پاکستانه ورغلي وو خو پاکستان د هند تور ردوي. د موضوع جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی و شرمونکي چاره بللې ده. لبل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې لبریدونو وروسته له دواړو اټومي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکو نفوذ مخه ونیسي. لبل خو که هم د 2020 کال د اگست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان اعلان کړی چې د هند د پوځي اقداماتو په جواب کې به غبرګون وشي وروسته لدې چې د اپریل په 22مه یوې سخت دریسي ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږویشت کسان ووژل. هند پاکستان ته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده، موږ هم دا اوس پرې خبر شو. فکر کوم خلکو به دا تمه درلوده ځکه چې دا دواړه هیوادونه له پخوا راهیسې په جګړه کې سره ښکیل دي. هغه زیاته کړه یوازې هیله لري چې ژر تر ژره دا وضعیت پای ته ورسیږي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مارکو روبیو په اکسپانه کې لیکلي چې دا وضعیت له نږدې څاري او زیاته کړې ده چې واشنگټن بل دواړو آسیایي هیوادونو سره د یوې سوله ییزې حل لارې لپاره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت وایي چې روبیو د دواړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې د اړیکو لارې پرانیستي وساتي او له تاوتریخوالي ډډه وکوي. په واشنگټن کې د هند سفارت ویلي چې د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال روبیو ته د چهارشنبې په سهار د ترسره شویو پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په وروستیو ورځو کې واشنگټن له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره همکاري وکوي، تاوتریخوالی کم کړي او وی مسؤلانه حل لارې ته ورسیږي. له بل خوا چین د چهارشنبه په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د بریدونو په اړه اندېښنه او خواشینی څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو په وړاندې له زغم او احتیاطه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونو لږ تر لږه شپږویشت کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته تنه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي ویلي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړې ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د بهرنیو چارو
وزارت ویندوی لین جیان د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي هند او پاکستان نه جلا کېدونکي ګاونډیان دي او دوی همداراست د چین ګاونډیان هم دي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منو اوریدونکو د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په موضوع کې پاتې کیږو. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه د نوی ډیلی د دریز د معلومولو لپاره مې شیبه مخکې د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو له یو هندي کارپو انند سهای سره مرکه وکړه. له ښاغلي سهای څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا د هند پاوځ په خپلو بیګانیو عملیاتو کې هغه اهداف چې درلودل یې ترلاسه کړل، یعنی وی وشتل کنه؟
زه فکر کوم د هند هدف دا و چې پاکستان ته او تر ټولو مهمه ده چې نړۍ ته وشي چې موږ د دې ډول ترهګریزو کړنو په وړاندې چوپه خوله نه پاتې کیږو. دا ځکه چې د اوږدې مودې لپاره د هند پالیسي جوړونکي تل حیران و چې له پاکستان سره څنګه چلند وکړي، آیا جګړه پیل کړي، ځکه چې دواړه هیوادونه اوس اتمي وسلې لري او که باید خبرې بندې کړي یا سفیران بیرته راوغواړي یا ټولې اړیکې پرې کړي، خو بلاخره هیڅ ولاره نتیجه نه ورکوله. هر کله چې موږ هڅه کوله چې له پاکستان سره سوله ییزې اړیکې ټینګې کړو، ترهګریز بریدونه به وشول او ټوله فضا به یې خرابوله. دا ځل موږ بښودله چې موږ به د نوي ټکنالوژۍ، استخباراتي معلوماتو او اړیکو په مرسته د هغو ترهګرو پر مرکزونو برید وکړو چې موږ فکر کوو پلانونه یې جوړ کړي وو.
And what next, Mr. Sahai? Operation is over. Ha, no, ledi urusta bat se pikshi. Amaliyat pai tarasi dili di au kaba biham dawam ukri.
India said that we will seek justice.
هند ویلی چې موږ د دغو ترهګرو په وړاندې عدالت ته لاسرسی غواړو. پاکستان هیڅ اقدام ته چمتو نه دی، تل د بې نقصو شواهدو غوښتنه کوي، حال دا چې د ترهګرۍ په ډیرو مواردو کې دا شونی نه دي. موږ پوهیږو چې ترهګر د پاکستان له مردیکې څخه چیرته چې لشکرې طیبه فعالیت کوي، له بهاولپور څخه چې د جیش محمد مرکز پکې دی او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې چې مظفر آباد پلازمېنه د فعالیت کوي، هلته حزب المجاهدین او د لشکر طیبه سیمه ییزه څنګه د مقاومت جبهه هم فعالیت لري.
د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو هندای کارپو انند سهای وچیل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای شي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي.
د هند او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي، پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه د دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپو میرویس اشفتال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د اغیزو په اړه وویل.
لمړی امنیتي بې ثباتي، دا ځکه چې د ترهګرو د لو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای شي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنونکو افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمه هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي لا غیزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان منځ کې ناندري او جګړې نوی نوی خو افغانستان خطبن دې سیمه کې دي د ټول سیمه چې دا بي ثبات کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی نو ما یقین دي چې دغه سره کې سیمه نور هیوادونو ته خطر دی افغانستان ته خطر
دا په داسې حال کې ده چې د هند دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د مئی ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تراکرو نه خوندي پټنځای نه پنه کړی د دې وزارت د بیان لمخې دا اړې د هند په خاوره کې د تراګریزو بریدونو لپاره کارول کېدی خو د پاکستان پوځ اعلان کړی چې دغه بریدونو لامله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږویشت ملکي وګړي وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ټپیان شوي دي د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوستو غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي پاکستان د هند د دې بې دلیله برید په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو حق لري او دا ځواب به ورکول شي د هند پوځ ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اته کسان په کشمیر کې پولې ته نږدې سیمو کې وژل شوي د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په دوویشتمه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږویشت کسان پکې وژل شول او ولس نور ټپیان شول له دې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار یې وکړ خو پاکستاني چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي له یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند د اوبو د تاریخي تړون لغوه کولو چې له مخې پاکستان ته د سند د اوبو جریان تضمین شوی و د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي
دا ازادي رادیو خبری مجله
قدر من اوریدونکو اوس هم د افغانستان اړوند مسایل د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د قانونو کارګران منی چې د ځایی خلکو او یو شمیر خصوصي کورنۍ او شرکتونو لخوا د ډبرو قانون په غیر فنی ډول کیندل کیږي دوی وایي چې دا کار هم قانون زیانمنوي او هم کان کیندونکو ته زیان اوړي
نورستان کې د نیمه قیمتي ډبرو په یو کان کې چې په ماشین سورې شوی د باروتو چاودلو غږ و دا غږ د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو سوداګر ازادي راډیو ته را لېږلی دی دا سوداګر چې نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط وایي په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او نورستان کې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورني شرکتونو لخوا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې له دې امله زیانمن او هغه څه چې ترې لاسته هم راځي قیمتي ډیر ټیټ وي
کمپرشل ماشینونو سره پورې کوي او بیا بمونو نه دا چې یو انفلاک کیږي دا غیر فنی شکل سره چې دغه کیږي هغه دننه هغه کوم کان چې پیدا شي هلته قیمتي قیمت هغه کوټو کې هغه د لرزې دغه سره هغه ماتیږي چې ماتیږي هغه یو کرور والا راچتیږي قیمت پنځوس لکه یا مثلا کم
د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دا سوداګر وایي د قانونو په غیر فني کیندنه کې د ټپي کېدو پیښې ډېرې دي خو دته چې کوم مریات دي په تیرو څو کلونو کې یوازې په نورستان کې تر پنځو شپږو پورې کسان یې په ترڅ کې وژل شوي هم دي
او پنځه شپږ کسانه پورې هلته تلفات ورسېده بم انفلاق یا دغه دي که نه دا زخمي خو هر کال کېږي لکه کونړ کې هم او ډېر خلک تلفات هلته هم رسېدلی دي
په نورستان کې یو کان کیندونکی چې دی هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط خپله کیسه کوي چې څنګه د کار پر مهال ټپي شو
زخمی شویم سونا کی دن ما غزای چی دغه غور د وکول کنه دا هلته خدا اول سوره کی کی سوره بیا د شلوم پرانی کی کنه ما واسه زخمی شویم ما باندې بونه خلاص شو
سورنګ پرانی د ډبرو د قانونو کیندلو یو مهم پړاو دی چې په ترڅ کې د ډبرو ماتولو لپاره لوی سورې کیږي بیا بارود پکې ځای پر ځای او چاودنه ورکول کیږي د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د کیندنې په چارو کې ښکېلې یوې بلې سرچینې هم دا دواړه موضوعات تایید کړل او د یو شمېر ټپیانو عکسونه یې هم ازادي راډیو ته راولېږل چې په خبره یې په دې وروستیو کې د بارودو په وسیله د ډبرو ماتولو په پیښه کې د کونړ ولایت په چپدره کې ټپیان شوي دي مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې په مسلکي ډول د قانونو کیندنې ته پام واړول شي او قرارداد شوي شرکتونه مسؤول وګرځوي چې خپلو کان کیندونکو ته د خوندیتوب په برخه کې لنډمهالې او اوږدمهالې زده کړې ورکړي د کونړ او نورستان ولایت د قانونو او صنایعو د خونی ویان ضیاء الرحمن مومن که څه هم په دې اړه چې دا مال په دغو ولایتونو کې څومره قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي څه نه وایي، خو دا چې غیر فني کیندنې معدنو ته څه زیان رسوي وایي.
هغه کسان چې په غیر فني ډول په قانونو کې کار کوي هغوی د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي چې له امله یې د دوی ژوند له خطر سره مخ کیږي. دویم غیر فني کانکندنه چې ده هغه چاپیریال ته زیان اړوي او کیدلی شي د چاپیریال خواوشا چې ونې او د اوبو زیرمې موجودې دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځه لاړ شي، او کیدلی شي چې د غیر فني کانکندنې له وجې د قانونو کیفیت خراب شي. همداشان څلوي خو تر شپېته فیصد پورې د دې امکان شته چې قانونو کې چې کومه شتمني موجوده ده هغه یا خراب شي او یا زموږ د لاسه ووځي.
د افغانستان د قانون او صنایعو خونی مشر شیرباز کمینزاده او د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان بیا په ټول افغانستان کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د غیر فني کیندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د قانونو د برخې کار په پټې جمهوري نظام کې د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفی که څه هم وایي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو کیندل له ډېر پخوا راهیسې د ځایي خلکو او د ځینو کورنیو شرکتونو لخوا په غیر فني او مسلکي ډول او په ډېرو ابتدایي وسایلو روان دي، ټینګار کوي چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره باید له داسې شرکتونو سره قراردادونه وشي چې په سم ډول د استخراج ظرفیت ولري.
په کار داري چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج لپاره یو پوره یو میکانیزم او هغه وسایل چې په نړۍ کې د استخراج لپاره استعمالي یا غیر استعمال شي، او مثلا قرارداد هم کیږي دی او د سې شرکت سره چې هغه د دې ظرفیت ولري چې استخراج په صحیح ډول سره وکړي او هغه مسؤلیتونه چې نړیوال استخراجي مسؤلیتونه دي هغه
که هم د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د لسکونو قانونو د کیندنې او استخراج په برخه کې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره هم د تړونونو خبرې کړې، خو انتقادونه موجود دي چې له اقل د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د استخراج په برخه کې کیسه زړه په زړه ده او چارې یې فني او مسلکي شوي نه دي. د یادونې ده چې افغانستان له قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو سربیره د سرو زرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالټ، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو قانونو ارزښت $3 تریلیون اټکل شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال وایي قانون ملي شتمني ده او باید په ساتنه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړی دغه شان وایي چې د کان کیندونکو خوندیتوب ته هم باید جدي پام واړول شي. سږ کال د مې د لومړۍ نیټې د کارګرانو د ورځې شعار هم په کاري چاپیریال کې روغتیا او خوندیتوب و، داسې مهال چې د ښاغلي دودیال په خبره هم په افغانستان کې نه کان خوندي دی نه کارګر. دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم ورزو د خبرونه ورستی راپور ته. په سویس کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي وای د سویس د کډوالۍ ادارې هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنل دي هیواد پښتانه افغانان د قومیت پر بنسټ استل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
له سویس نه د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو په ځانګړي ډول پښتنو په ناغښتونکو د ایستلو د نظریې د مطرح کېدو په اړه له پراخ غبرګونونو وروسته د سویس د کډوالو ادارې دغه موضوع رد کړې ده. په سویس کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د سویس د پناهغښتنې په پالیسیو کې د افغان پناهغښتونکو په اړه هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په دې اړه سفارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د سویس حکومت ډاډ ورکړی چې دغه ادعاوې بې بنسټه دي. په سویس کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وای د سفارت د غوښتنې پر بنسټ د سویس فدرالي حکومت د کډوالو ادارې د قومیت پر بنسټ له دې هیواده د پښتنو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه راپور په بشپړ ډول رد کړو. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ هم په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، سویسی چارواکو ډاډ ورکړی چې له دې هېواده د قومیت پر بنسټ د افغانانو د ایستلو موضوع هیڅ وخت تر بحث لاندې نه و. نوموړي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا مهمه موضوع ده، ځکه په افغانستان کې طالبانو سره د پښتنو یو ګڼل او د دغې ډلې تر ولکې لاندې د دوی د امنیت او ملاتړ خبره به په هر بنسټ لخوا چې وي ناسمه، له تبعیض ډکه او زیانمنونکې وي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان له دې ډلې راهله تلاش د سویس د کډوالو د ادارې له لوري د دغه راپور د ردولو په هرکلي سره وایي، یوه افراطي ډله په یو قوم پورې تړل او بیا د هغه قوم غړو ته سزا ورکول تبعیض دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بیشتر شاید پښتون ها آسیبی
هم دو سم خی پښتانه د طالبانو لولوري دې سیان منوي او پښتو د دې ډلې پر ضد زیاته قرباني ورکړي. له بده مرغه په افغانستان کې ټول قومونه د طالبانو د تګلارو قربانيان دي. دا چې یو څوک له خپل هیواد وځي او په یو بل هیواد کې پناه غواړي، معنی دا چې په خپل هیواد کې په امن کې نه دی او قربه هیواد د نړیوالو قوانینو له مخې حق نه لري چې دوی ریپورت کړي. نو موږ د سویس د حکومت له وروستي وضاحت هر کله کوو او دا چې وی ویل په دې اړه اصلا بس نه دی شوی.
دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ یوې سویسی ورځپاڼې خبر ورکړی و چې د دغه هیواد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو اسنادو کې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو په ځانګړي ډول پښتنو د ایستلو یوه حساسه نظریه مطرح کړي. سویس ته روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې له مخې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لوري رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري، ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. خبر شوی اعلان کې راغلی و چې دا پریکړه د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو د وخت په پرتله اوس د خپل امنیتي او اقتصادي وضعیت لامل شوی. سویس په تیر 2021 کال کې 15 تن افغان وګړي چې د دغه هیواد د کډوالو د ادارې د بیان پر بنسټ مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت تګوا خو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکله وی احترامات مکبل کی قدرمن او ګللی سکون کو زه پرشنا غم فار یوزر به هم تاسو ټول تشرا غلاس مې ماده دی ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته له دشت تاسو ټول قدرمن او ګللی سکون کو بر سره غو چور صحت مند او سری او د صحت جامع کوم پتن تر نو سکون کو د چیز مر تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست نو له دشت لري تیر ورځې لوست نو په پراو د کیک ټاور سره څکړو او سری او نو لوست پر امد کی ولري قدرمن زده کون کو زمر تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د ټبرس کارا او زمر هیواد کې د قانون په حق لده کتاب صفاله د سرویشتې مینا پیل بهتر 500 سی پی پرین هم درنګ از مرسته زده نن وزیر درسي اهداف عبارت دی. لومړی د ډبرو سکاره او زمر په هیواد کې د هغه قانون، دویم نفت او غاز. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګړلې زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم هیله د چې د لوست پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشوګل لیز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی مجاو تاسو د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغوی د قانون په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکاره ستا ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانون او زیرمې لري. دا چې مجاو تاسو ټول په هیجو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم چې د پزماکه کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر زمکه د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نه ورته رسیدل، د تودوخې درجه ور باندې زیاته شوې او د فشار له امله څخه د ډبروسکاره رامیسه سیوی دی چې دغه ډبروسکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رئیسترو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي. دغه سرچینې چې د رڼو د کونکو یو څه ارزانه دي، نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله. باندې دغه سرچینې چې دی په ارزانه توګه سره پیدا کیږي، نو اهمیت ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیډه کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیډه کیږي چې نن ورځ به موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنځ د کونکو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبرو کوم سکاره چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجري لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیکو و چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبرو سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا وروسته په شل په دویم نړیوالې جګړې کې دغه د ډبرو سکارو رئیستل په پراخه توګه سره پراختیا ومنتله چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سل شل زرو ټن ته رسېده. خو وروسته چې کله دغه دویم نړیواله جګړه تیره شوه د دې څخه وروسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به ترلاسه کېدل د یو سل شل زرو ټن څخه تر یو سل شپېته زرو ټن پورې ورسېده، چې زموږ په هیواد کې زیات شمېر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبرو سکاره په زیاته کچه سره پیدا کېږي. او همدارنګه د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبرو سکارو بېلابېل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کېږي نن ورځ په لوست کې ولولو. لومړنۍ برخه چې ده لومړنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی، چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غورو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انتر سیمه په پاره د ټولو په سیمه په پرتله لومړی توب لري. او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمې له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې زیرمې چې دي درنه ځکونکو 4.5 میلیونه ټن تر رسیږي، چې له دې څخه ګټه تر اوسه پرې نه ده اخیستل شوې. البته اخیستل شوې ده خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې، خو دغه د ګټې اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدول کې او تودوخه په راوستلو کې ستر رول لوبوي. او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پولي همري صنعتي شار جنوب ته په 110 کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري، چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل 100 کیلومتره واټن لري. او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه ځکه د دې دغه کوم طبیعي جوړښت دی، د طبیعي جوړښت له مخې څخه یو سر پیچلې دی او د رایستلو په وخت کې یو ستر ستونزمن دی چې کله رایستل کېږي نو دلته یو څه وخت نیسي. نو په همدې خاطر سره دوی ډېر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنه زده کوونکو د سکرو زیرمې په 500 زرو ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی. خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاري درې د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجود وي، نو ځکه له ډېرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی. نکسل کیشي دغه درې چې دی یا هم د اسکارې چې دی درنو ځکونکو په دولتي ادارو کې روښتونونه او د کابل شهر په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکونکو بل چې دی په خپل د کرکره د ډبرو سکارو کان دی، د کرکره د ډبرو سکارو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا هم په خپل د پولي همري شهر څخه د 10 کیلومتره لیرې د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی، چې یو له مهمو ډبرو سکارو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه کان د ډبرو سکاره ټوله اندازه له هر پوړي 2 یا هم 3 مترو پوړیوالی لري، چې 45 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. او د سکرو جست شا او د کار وړ جستنو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه کان په خپل درنو ځکونکو په 1415 هجري لمریز کال کې د غوري اسمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و، چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده. او دغه خپل چې دی درنو ځکونکو 3800 غوټنو څخه زیات قانونه په چې دی په 1401 هجري لمریز کال کې راځتل شوی دی، چې مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکارو قانون چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکارو قانون دی، چې دا هم یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه قانون چې دی درنو ځکونکو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځ کې سیمو کې په 110 کیلومتره په واټن کې د سبزک خاشي څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درو نزد کوونکو د دې کانی زیرمې چې دی نه اشارې 15 بلیون ټنه شو درسي وي دي دغه قانون د 1348 هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات یې 30000 ټنه او کلنی عواید دی 6 میلیون افغانۍ ته رسیدلی دي همدغه اوس په اعلی او ترګټي اخیستنې لاندې قانون او زیرمو له جملو څخه شمل کیږي چې د دې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ توتخیز حرارتي انرژي لري دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات شروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنی سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکرو د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی نو درنو ځکه کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستل اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو نیپت او ګاز پیژنو دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نیپت او ګاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشین څخه مېسته راغلي یعنی په د حیواناتو د پاتشین څخه کله چې په میلیونونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوی او وروسته د ځمکې تر لاندې د حیواناتو رسوب کړی وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له قبل څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نیپت او ګاز باندې تبدیل شي و نو موږ ویل سو چې نیپت د سوځیدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کیږي او په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر تر لوړیږي کله چې د ځمکې فشار پر اوربانې زیات شي نو په واقع وخت کې دغه کوم نیپ چې دی د ځمکې سر تر پورته کیږي او دغه توکي چې دی درنو زده کوونکو په میلیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکو د پاتشینو څخه مېسته راغلي دي نو موږ ویل سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د سپند په توګه باندې ترې استفاده کیږي او ډېر د نیپتو د رایستلو لپاره ژوري ساکان کیندل ته ضرورت دی او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دی او همشنه د دې تر څنګ د نیپتو ساکانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره رایستل کیږي یعنی یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې د داخلي ژه او وروسته دغه پایپونه په واسطه سره نیپ د ځمکې پورته خواته رایستل کیږي چې هم نیپ تور رنگ لګي خورسته تر چنولو یا هم تر صفولو څخه ورسته په چنځایونه کې رنگ بنفش درځي او په اسانه سره د سوځیدلو وړ ګرځي چې موږ په هیواد کې ډیر سیمو کې د نیپت زیرمې شته دي چې د هغولو جملو څخه یو په خپل مهم ولایتونه یې تخار کندوز مزار شریف جوزجان فاریاب بدغیس او هرات دي نور هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نیپت زیرمو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي همچنان د دې تر څنګ درنو ځکون کونن پلوس کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کوم زیرمو ته ویل کیږي ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې موږ تاسو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم چې نن یو له مهمو سرچینو او ارزښمن نلونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښمن او باکیفیت سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي موږ ویل سو چې قانون هم د ژوندۍ ژوند د پاتیشونو څخه د عضوي موادو د ترسب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغه د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له امله څخه چې بڼه یې بدلون موندلې دي په ګاز شکل باندې بدل شوی دي د ته موږ او تاسو ګاز وایي چې ګاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد د ننه د لګښ لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیړولو کې مهم رول لوبول دي د اوسمر د کړه هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات ستاسو ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زر کاله زر کلن تاریخ لري نو او په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولاند ده، او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټې اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز سیرمې لاسته راوړل کېږي. چې نن ورځ په لورس کې بیا لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې ده په خپله د شبرغان ښار شمال لویدیځ ته د 30 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمیر 250 تر رسیږي چې ټوله زیرمه یې 6.8 میلیارد مقابه متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده او 3.5 میلیارد مقابه رایسته شوې دي. همچنان بله هم د اتمتاق د ګازونو دي چې اتمتاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا هم د شبرغانه څخه د 8 کیلومتره لیروالی لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ایتم تاک کې کله چې دغه زیرمې رایستل کېدلې درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دي 6.8 میلیارد مقابه متر ښودل شوی دی چې کله په 1940 کال کې چې دغه زیرمې برمه کول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېده چې ډېر کلونه سوځېدلو په ترس کې ډېر میلیونه مقابه ګاز یې وسوځوي. او همچنان درېمه چې دي هغه پخپله د جکردوک ګاز کانونه دي، دا هم د شبرغان له ښار څخه 45 کیلومتره لیرې د جنوب لویدیځ موقعیت لري. او سلاره هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر د 10 کیلومتره ختیځ کې موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم له لوسراتونکو پر کورنۍ دند د 2 سوالونو ته هر سوال ته مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دویم سوال د قرقره د ډبرو سکارو نه تشریح کړي. نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. شو وخت لا پمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اوس بلحم نشکفانی رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدر منو کول علی سکون کو زبر شنغم خاری بزر به هم تاسو ټول تشرق واس مې ما درد ول سم ټول کی جغرافیه مس من پنځه بلوستا هلا د تاسو ټول قدر منو کول علی سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جمع پتن می درنو سکون کو د سیس مرستا سود د ول سم ټول کی جغرافیه مس من پنځه بلوستا نو هلا د تاسو ټول بد تیر وزلستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر و سری او نو ولستا مرګی ولري. البته درنو زده کوونکو د طلبه سری او زربي هم یادونه کوم مشکل دی چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړئ. تاسو ټول غواړئ زده کوونکي باید خپل ځان سره د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه. یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درنو زده کوونکي د لوست پای پر رسېدل ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. روز د کونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. لکه څنګه چې مې یادونه وکړل، نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په حق له معلومات لاسته راوړو. خو د لوست د پیل په شیبو کې به لومړی موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق له معلومات لاسته راوړو چې څومره سلنه کسان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس وجود لري، خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موجود وو. خوښ زده کوونکو کچېری موږ تاسو متوجه اوسېږو د انسانان چې دي له خپلو عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دي جرا عقیده او باور لري. همدارنګه موږ تاسو کچېری موږ خلکو ته وګورو نو له ډېرو پخوا وختونو راهیسې څخه د بېلابېلو دینونو پیروان وو او بېلابېلو دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیړې بیر کول. خو زموږ د نیکونو یعنی اریایانو سیمو ته له کوچي کېدو مخکې ساده عین درلود. یعنی کله چې زموږ نیکونه کله افغانستان کې لومړنی کسان چې اوسېدلې چې د اریایانو په نامه سره یتېدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنۍ مدنیت چې و په پختي یا همباغ کې موجود و، نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې و په ډېر ساده شکل سره و. دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغېزه درلودله مقدس یې ګڼلې، یعنې په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دوی هر څه چې و هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی و چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځو او ویدي او برهمني زړې عقیدې پیروان و، خو د هېواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کده سره رواج و. خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 2000 کال کې د اشوکا بودایی عین د تبلیغ د خپرولو لپاره ملا وتړل، نو د هغه څخه د تاریخ نظر کاله وروسته هم عقیدې د عین د هېواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج ومونده چې په د فکر په هنر او فرهنګ له پلوه څخه یې د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغېزه وکړل او زیات شمېر کسان یې بودایی عین ته راوبلله، چې دغه بودایی عین چې و د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پورې وغځېده. خو په دغه عین وخت کې درنه زده کوونکو، کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بېلابېلو سیمو کې خپور سو، نو بېلابېل دینونه لکه زردشتي، بودایي او لږ څه آسماني دینونه لکه یهودیت، مسیحیت په خراسان یا هند زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول، خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج ولري وجود نه درلود په هغه وخت کې. یعنې په هغه وخت کې اسلام مقدس سین په ټول افغانستان کې رواج نه و، ځکه زیاتره قبایلو به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین تر څنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي و همدارنګ ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت، مسيحيت او داسې نور بودایي دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان یې هم اوسنی افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و، نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې، د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 25 هجري کال څخه وروسته، کله چې 25 هجري کال تیر شو، نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلې. په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات ښار ونیول، کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین مشرف کړل، او حضرت عثمان او درته خو چې دریم خلیفہ او عبدالله بن عمیر د لشکرو مشر وټاکه، چې عبدالله بن عمیر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا، تلقان، همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړل او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړل. خو یوازنی سیمه چې ودر نه ځکونکو هغه د کابل سیمه و، چې په کابل کې خلکو ډېر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم ښار چې و، کابل ښار یو کال محاصره کړ او په ډېر مشکل توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل، چې په هغه وخت په تېرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې و هغه کفرستان و، چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یاد شوی دی، نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دین نه وروړي. خو پخوانی دین تر ډېر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودي، نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو، هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه، چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه یهودی دین او هندو دین او بودایزم او هر دین چې و، هغوی ټولو د اجازه درلوده په ازادي سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیچا هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د متقیدونو او احکامو مخالف اوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړ. او هم چنان په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلنې ته متوجه اوسي، جو نه نیوي اشاری شپږ سلنه خلک چې د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري. کوزینی هندوان او سکار په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثر یې سوداګري هم تجارت مخې ته وړي او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې دي د حنیفي مذهب پیروان دي. یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، یې هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوه سي او اوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي او اوسېږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هېواد ته راغلی. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په هکله معلومات ولولو. روز دکان کوله کسرنګ چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل ځانته ځانګړي شب لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یې هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمې په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړي شب غوړه کړی ته. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د وینکو پر شمې پر مربوط دي. څومره کسان چې په کوم ژبو باندې خبرې کوي هغومره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغو پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره کچېر موږ تاسو وایو پښتو او دری چې زمرد کران هیواد افغانستان یو له پیراسو صحو څخه بلل کیږي، یعنی یو له هغو عمومي ژبو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر خلک اوربني خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبو باندې پوهیږي. خو په اورمړی او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګن کوي هغه ټول په پښتو او دری ژبو باندې پوهیږي. خو لږ شمېر کسان چې دی هغه په اورمړی او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي، یعنی اریانی یا هم هندي ډلو باندې ویشل کیږي چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نن ورځې کوونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغو ځایونو کې نو مشهور ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړی او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشیي، تیرایی، سندی، پنجابي شاملې دي او همدارنګه رویدا شپې چې د اریایي او هندي ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي دا هم په ځینې سمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودی لړۍ یې پکې کې شامل ده او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزی آسیا پر مربوط دي یا هم مرکزی آسیا خلک قرباني خبرې کوي لکه ازبکي، قزاقي او همدارنګه دوهمه لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او آزاري احتوا لري یا هم د هغو څخه منشا اخیستل. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دری، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمنی او شپږم چې ده قراچي ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په هکله معلومات ولرو. پښتو چې ده درنو زده کوونکو، هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې دي درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، دویمه ژبه په خپله دري ده. دري د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی هغه پخوانی ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسه په ټول هیواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلی لهجه خبرې کوي، ځینې په ایراتی لهجه باندې خبرې کوي او ځینې کسان په ایرانی لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د پراخ لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. هم چنان د دې ترڅنګ بلوسی ژبه هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هیواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي او زیات شمېر کسان د بلوسی ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هیواد یو له ژبو له جملو څخه ده چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې ترڅنګ ترکمني ژبه هم د هیواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او هم چې نن د دې ترڅنګ اخرنی ژبه چې د پراچی ده چې د نجرا په یو دره کې د تلقاب لاله سعی سره نشته ده چې ځینی خلک قربانی خبرې کوي او منځنی ژبه شه ده د پخپل د بدخشان په میجان واخیل وخان کې سرکا وخان کې او په شمال کې د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکت کې زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي چې د مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کیږي یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کیږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوې رسمي ژبې دي چې یوه یې پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې شي دي، بلوڅي، ازبکي، ترکمني او فارسي ژبې هم شته چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویلی شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې شي دي پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسي او اوسېږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور سپارونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو په خپل کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړئ. یعنې دین او ژبې څه ته ویل کېږي؟ دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی؟ دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي؟ د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي؟ نور نو قدر مونږ غوړلې ځکه کوم څه مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چیر سوم زده کړی وو سیږي په یوه پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې رم تعالی پامه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي